پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په کندهار کې د ولسي جرګې ځینې استازي د پخواني حکومت ځینې غړي او سیاستوال سره جرګه سوي او پر ځینو مسایلو یې خبرې کړي دي. نور راپورونه هم لرو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه اجمل ان په خبرونو پیلوي.
په کندهار کې د حکومت د یو شمیر مخالف څیرو غونډه د دویمې ورځې لپاره نن دوام لري. افغانستان او اذربایجان پرون په مختلفو برخو کې د همکاریو 15 موافقې لاسلیک کړي او ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړو هیوادونو وغوښتل چې په راروان 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 22.5 میلیارد ډالر برابر کړي. په کندهار ولایت کې د حکومت یو شمیر مخالفې څیرې راټولې شوې دي او نن یې د غونډې دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې د دویمې ورځې بهیر نه دی پیل شوی خو تدابیر ورته نیول شوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل د غونډې لپاره چې په عینومینه کې جوړه شوې د سرحدي پولیسو لخوا امنیت نیول شوی. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې شاوخوا شپېتو استازو او ګڼو نورو خلکو په پرونۍ غونډه کې برخه واخیسته چې هدف یې په ځینو برخو کې د ستونزو د هواري لپاره د لارو چارو لټول ښودل شوي. خو پرون ورځ دا حکومت له دې عمله له ګواښونو ډکه تېره شوه چې ولې د بلخ والیته محمد نور د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم زوی باتور دوستم او ځینو نورو څیرو ته د کندهار د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر حکومت ته 2007 ضرب الاجل هم ټاکلی و چې باید د عطا محمد نور او نورو څیرو د ورتګ خنډ هوار کړي. او خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې ویلي که هم کامیار شرکت ته د جمعې په ورځ اجازه ورکړل شوه چې د پنجشنبې ورځ لغوه شوی پرواز وکړي، خو دغه شرکت کندهار ته پرون پرواز لغوه کړ. د بلخ والي او نورو ملګرو د پنجشنبې په شپه کله چې کندهار ته له سفر کولو پاتې شول، حکومت تورن کړل چې د دوی د سفر مخه نیولې. اخو خپل افغان ولسمشر اشرف غنی په اذربایجان کې وو او پرونی په مختلفو برخو کې د همکاریو 15 موافقې لاسلیک کړي. د موافقې د اذربایجان په مرکز باکو کې د افغانستان او اذربایجان د ولسمشر اشرف غنی او الهام علی په حضور کې د دواړو هیوادونو د مالی او بهرنیو چارو وزیران لخوا لاسلیک شوي. د افغانستان جمهور ریاست وای باکو او کابل د اقتصاد، سوداګرۍ، امنیت، د قانون د تطبیق، هوایي سکتور، خوونې او لوړو زده کړو په برخو کې په همکاریو موافقه کړي. ولسمشر غنی په باکو کې د اسیا د زړه هیوادونو د سنبول د پروسی د ووم کانفرنس په سوندو کې خپل ځری سیال سره کتلی. د افغان حکومت اجرائی رئیس بیا شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د افغان حکومت مخالفي وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته واسي. عبدالله دا غوښتنه پرون د روسیې په سوچي ښار کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې وکړه. هغلی عبدالله وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان لغړو غواړم چې د افغان وسلوالو ډلو په اړه له خپل ځواک او نفوذ څخه په استفادې هغوی وهڅوي چې بین الافغاني خبرو ته کښېني. په همدې حال کې د چین صدر اعظم له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی دی. امریکا متحده ایالاتو د خیبر پختونخوا په پیښور کې د کرنې پر روزنیز انسټیټیوټ د پاکستاني طالبانو حمله په کلکو ټکو غندلې. وسلوالو حمله کوونکو په چې چادرې په سروي پرون د کرنې په انسټیټیوټ برید وکړ او 12 کسان یې وژل. په دې حمله کې 15 تنه نور ټپیان شوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې په پیښور کې د پرونۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې د ISI اړوند یو مرکزي هدف ګرځولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د پاکستان له خلکو او حکومت سره ولاړ دي. ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړو هیوادونو وغوښتل چې پر روان 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 22.5 میلیارد ډالر برابر کړي. ملګرو ملتونو د دې غوښتنې په کولو سره ویلي چې تر بل هر وخت زیات خلک زموږ مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارک لوک په یو بیان کې ویلي چې 2013 کال به اوسنۍ شخړې دوام ولري. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شپږ هیوادونو کې به 106 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړ وي. ملګرو ملتونه وایي یوازې په سوریه کې لبې ځای شو سره د مرستو لپاره 1.6 میلیارد ډالر پکار دي. ملګرو ملتونو تیر کال د 22.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو د دې سازمان غړو هیوادونو یوازې 10 میلیارد ډالر ورکړل. د امریکا متحده ایالاتو په لری پراته هوایی ایالت کې د اټومي حملې د خبرداري د سیستم زنګونه وازمویل. دا له شمالي کوریا سره د دې هیواد لخوا د راکټونو د ازمویلو په سر د امریکا د سړې جګړې تر پایل راوروسته لومړی وار دی چې د امریکا په دې ایالت کې د خبرداریو زنګونه وکړنګول شول. د هوایی ایالت د بیړنیو خدماتو د ادارې مسؤول بیرن میاګي ویلي د اټکل له مخې د اټومي حملې د خبرداري زنګونه ښه وازمویل شول، خو د ځینو وړو ستونزو رپورټونه هم اورېدل شوي دي. پرون درې سوه اتیا واره زنګ ووهل شو. هوایی تر شمالي کوریا 2400 کیلومتره واټن لري او دغه هیواد ته د امریکا په لنډ واټن کې له پرتو سیمو یوه ده. په هوایي ایالت کې د اټومي حملې د خبرداري زنګونه په داسې حال کې ازمویل کیږي چې تېره اونۍ شمالي کوریا یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وازمویو. پینګیانګ ګواښ وکړ چې دا توغندی کولی شي د امریکا هره سیمه وولي. دا و خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په دې اوسط خبرونه کې د کندهار د غونډې حال درکوو چې د حکومت لپاره پرون هم پکې خبرداری ورکول سوی و. په ورزګان کې خلک شکایت لري چې د پولیسو په جامو کې کسان راځي او دوی شو کوي.
موږ د موټر راکښته کړو، خپل په فولډر کې کښېنو، ولو سترګې را وتړلې، زموږ موټر ته دی وختل، زموږ موټر د باره ډکو. نو بیا مو په جیو کې تقریبا یو لک ډیر زره کالدار وي، 2000 افغانۍ وي، دا هم د صدرې سره سره وکښلې.
دا چې امنیتي چارواکي په دې اړه سپیناوی لري په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم درته وړاندې کیږي. د کابل چپ راسپانو ته هم کتنه کوو. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشي موادو د کارونې او کرکیلې پر زیانونو خبري سوي دي. د خبرونه په پایل کې چې د برزو کندهار ته په کندهار کې نن د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د ولسي جرګې ځینې استازي د پخواني حکومت ځینې غړي او سیاستوال پکې برخه لري. دوی په خپله پرونۍ غونډه کې حکومت ته 12 ساعته مهلت ټاکلی و چې د بلخ والي عطا محمد نور او د هغه ملګرو ته کندهار ته د تګ اجازه ورکړي. دغه غونډې ته د کندهار په عینو مینه کې له یوې اونۍ راهیسې ترتیبات نیول سوي دي، خو ځینو کسانو دا شکایت هم کړی چې په زوره دغې غونډې ته بیول سوي دي. صادق رښتینی په غونډې کې دی، د سکایپ له لارې ورڅخه معلومات واخلو. رښتینی صاحب، څه ویل سوي تر اوسه په دې غونډه کې او چا څرګندونې کړي؟
سالی صاحب، غونډه لا هم تر اوسه نه ده پیل سوې. یوه نوې خبره دا ده چې د افغانستان د حکومت د لویو سیاسي مخالفینو څخه یوازې انور الحق هادي چې د مالیه پخوانی وزیر و او د فراه پخوانی والی محمد عمر شیرزاد هم تازه ګډون کړی دي. البته د غونډې نور برخوال د ولسي او مشرانو جرګې شاوخوا شپېته غړي او د کندهار ښار او ولسوالۍ اوسېدونکي دي. لکه څنګه چې پخوا ویل کېدل چې عطا محمد نور، باتور دوستم، رحمت الله نبیل، سیاف او ډاکټر رنگین دات پرس پنتاب هم په دا غونډه کې ګډون وکړي، خو تر اوسه په غونډه کې دغه څیرې نه تر سترګو کیږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د تیری یوې اونۍ راهیسې دا غونډې ته امنیتي تدابیر نیول سوي و. نن دغه امنیتي تدابیر تر بل هلې ورځې سخت دي. په ښار کې تلاشي زیاتې سوي دي او زمنان په عینو مینې کې چې دا غونډه جوړه سوې ده او د میلمنو د اوسېدنې ځای دی، د غونډې د برخوالو او د سیمې د اوسېدونکو پرته د نورو سیمو خلک د داخلېدو اجازه دغه سیمې ته نه لري. او بل مسله دا ده چې لکه تاسو یادونه وکړه، د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا شکایت کړی دي چې دوی په زور او جبران غونډې ته دعوت سوي دي او راوستل سوي دي، خو د کندهار امنیتي چارواکو لا تر اوسه په دې باب سپیناوی نه دی ورکړی.
بل رښتینی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې غونډه تر اوسه نه ده پیل سوې. د غونډې برخوالو ویل و چې د غونډه به سهار مهال پیلېږي. څه ویل کېږي چې د ځنډ علت څه دی؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په دا غونډه کې د ولسوالیو اوسېدونکو ته هم بلنه ورکول سوې او داسې ویل کېږي چې د غونډې تنظیم کوونکي د کابل څخه لا هم د یو شمېر ګډونوالو انتظار کوي. له دې خاطره دا غونډه دقیقا پر خپل وخت چې دوی ویل پر 9 بجې به پیل کېږي، لا هم 12 بجې نه ده پیل سوې.
بلې رښتینی صاحب، د غونډې برخوالو حکومت 12 ساعته وخت ورکړی و چې دوی ځینو نورو ملګرو ته اجازه ورکړي چې کندهار ته الوتنه وکړي. هغه مهلت پای ته رسیدلی او د دوی عکس العمل په دې اړه څه دی؟
بله لکه څنګه چې تر غونډې مخکې تېره ورځ د ولسي جرګې لومړی مرستیال او دغه راز د دې جرګې یو بل غړي ظاهر قدیر د نورو په استازیتوب خبرې وکړې. دوی حکومت ته 2 ساعته ضرب العجل ورکړی و تر څو د بلخ د والي عطا محمد نور او باتور دوستم الوتکې ته اجازه ورکړي چې کندهار ته راسي. تر اوسه لکه څنګه چې دغه ضرب العجل پای ته رسېدلی خو د غونډې ګډونوالو او تنظیم کوونکو په دې باب کوم عکس العمل نه دی ښکاره کړی.
ډیره مننه صادق رښتینی و په کندهار کې. په دغه ولایت کې نن د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د ولسي جرګې ځینې استازي د پخوانی حکومت ځینې غړي او سیاستوال پکې برخه لري. دوی په خپله پرونۍ غونډه کې حکومت ته 2 ساعته وخت ټاکلی و چې د بلخ والي عطا محمد نور او د هغه ملګرو ته کندهار ته د تګ اجازه ورکړي. دغې غونډې ته د کندهار په عینومېنه کې له یوې اونۍ راهیسې ترتیبات نیول سوي دي. د چارو ځینې کارپوهان د کندهار په غونډه کې راټول سوو کسانو وایي چې د کندهار په غونډه کې راټول سوو کسانو ولس ته خپل امتحان ورکړي او بیا به څوک ورباندې خطا نه وځي. له ډلې رفیع الله کاکړ حدیث پردیستا په مرکه کې ویل
د کندهار د غونډې پکله باید نو وایم چې یو خو د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې چاله دې صراحت لري. ډېر واضح د بعضې مسایل هر هغه څوک چې د دولت د امتیازاتو نه د امکاناتو استفاده کوي هغه هېڅ وخت د دولت د مرکزي دولت د ننګونو په اړه باندې نو داسې غونډې ته نمو نه شي کولای. خو متاسفانه چې داسې حالت حاکم دی په افغانستان کې چې دوی تل د مرکزي دولت په مقابل کې بعضې خنډونه او بعضې ننګونې رامنځته کوي. متاسفانه افراد اشخاص دي چې ډېر په کلیدي او ډېر غټو پوستونو باندې ګمارل شوي دي. نو دولت هم په کار ده چې د دې حالت نه په استفادې داسې افراد اشخاصو ته باید دوی وخت ورنه کړي چې هم دولت د امتیازاتو د امکاناتو نه په استفادې او دوی هم مرکزي دولت ته خنډونه جوړوي.
بله کاکړ صاحب وبخې تاسو خبرې قطع کوم. تاسو ویلې چې حکومت باید دوی ته دا موقع ورنه کړي نو هدف مو څه ده چې باید څه وکړي څه اقدام وکړي؟
بله دوی کوي سي دوی لار لري. دوی لار هغه دا ده حال لار چې امدا کسان چې روډ پوسټر باندې دوی خپل دنه تر سره کوي د دولت امتیازات د امکانات څخه استفاده کوي او بل د مرکز دولت په مقابل کې خنډونه درته مسته کوي. دوی کوي چې خپل دنه استفا وکړي او بیا کوي چې داسې تجمعګان داسې غونډې دوی تر سره کوي هغه الانکه دولت په مرکز دولت مقابل کې هم کوي مشکل نشته. نو دلته دا د افغانستان د اساسي د قانون سره ټکر کوي دا موضوع کوي.
بله خو کاکړ صاحب تر اوسه پورې لا دا معلومه نه ده چې په خپل د غونډې ګډون کوونکي وایي چې دوی هدف ګواکې دا نه ده چې نظام بننګوي او یا به نظام ړنګوي. د لوی جرګې مسله دا مسایل نشته نو څنګه کېدای شي چې وار لمخه په دې رابطه قضاوت وشي؟
نه دوی دا کوم افراد اشخاص چې دلته پروګرام لري چې دوی په دې غونډه کې دوی اشتراک کوي یا دوی هلته ګډون کوي دوی د افغانستان خلکو ته دوی امکان ورکړی دی چې نن سبا دوی ته د خپل د افغانستان ملي ګټې دوی ته ارزښت نه لري. دوی فقط هغه داسې افراد اشخاص ته چې همدغه غونډې همدغه تجمعګان دوی لپاره کوي ځکه منځ ته راوړي چې دوی هغه خپلې د 15 او 16 کالو په موجود کې چې دوی کومې درېګانې یا دوی کوم امکانات چې ترلاسه کړي دي غواړي چې داسې یو حالات داسې یو
بلې کاکړ صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دا ډول ناستې ستاسو په نظر څومره کولای شي په حکومت فشار راوړي؟
دا هیڅ نو فشار په مرکزي حکومت نه راوړي دې یوازې فقط دوی دا کوي چې هغه خپل شخصي ګټې دوی اساسي د تجربه په دغه بازو غونډه کې نور دولت هم د کوم درته حکومت په الحال مستقیم غیر مستقیم کار دی دا ډېر ښه ادریس دی د مقابل کې.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر رفیع الله کاکړ چې په کندهار کې د سوي غونډې په باب یې څرګندونې کولې. دغه غونډه پرون هم سوي وه او نن هم د دې غونډې دویمه ورځ ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې نننۍ غونډه تر اوسه پورې پیل سوې نه ده. دې غونډې ته د کندهار په عینو مینه کې له یوې اونۍ راهیسې ترتیبات نیول سوي دي. خو ځینو کسانو شکایت کړی چې په زور دغه غونډې ته بیول سوي دي. البته په دې اړه حکومتي چارواکو څرګندونې نه دي کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس مرزی احمد زی اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین آذربایجان ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي لاسته راوړنو ډک بولي. د دغې خونی وای انسیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او آذربایجان د ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو پلاویو په بیلابیلو برخو کې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. ښاغلی پسرلی وایي چې دغه هوکړه لیکونه د سوداګرۍ، ګډې پانګونې، ترانسپورت او امنیت په برخه کې لاسلیک شوي دي.
د آذربایجان په موږ د منځنۍ آسیا هیوادونو سره په تیره د روسیې سره او ترکیې سره وصل کېدای شو، او د لاجوردو هغه پروژه ده چې آذربایجان پکې مهم رول لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د استانبول په روسیې یا د آسیا زړه هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر د تېرې پنجشنبې په ورځ د آذربایجان پلازمینې باکو ته سفر درلود. دغه راست د ارګ په رسمي انټرنټ پاڼه کې راغلي چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د پانګونې پر فرصتونو، د قانون د کیندنې، ترانسپورت، کرنې او د ساختماني همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د متشبثینو د عالی بورد مشر وایي په هرات کې افغان سوداګر او پانګوال شکایت لري چې په صنعتي پارک کې ورته ځمکه نه ویشل کیږي. رحم الدین اجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې صنعتکاران د برېښنا له نشتوالي هم سر ټکوي. ښاغلی اجی اغا د افغانستان د اراضیو له ادارې نه غواړي چې د هرات په صنعتي پارک کې سوداګرو ته د ځمکو ویش پیل کړي. د کابل صنعتي پارک وروسته د هرات صنعتي پارک دوهم لوی سوداګریز پارک دی چې اوسمهال پکې څه باندې 250 تولیدي فابریکې فعالیت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او درنې منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1300 او 1 لیتر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 28 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ.
مرزی احمد زی و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. د اورزګان ولایت ځینې اوسیدونکو شکایت لري چې د پولیسو په دریشوي کې ځینې کسان دوی شو کوي. دوی وایي چې نه پوهیږي دا کسان پولیس دي، غیر مسؤول وسلول که وسلول غله. د اورزګان امنیتي چارواکي هم دغه ستونزه تاییدوي. تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې.
تم په لاو لاسونه پورته کړل، تلاشي و وسیم په جوبو کې هغه خبره وکړل په درشي کې و چې دا
ماپشن څلور بجې وي، خلک دورې تورې تردل نو وایي پولیس دي.
خلک وایي په ظاهر کې پولیس ښکاری او د پولیسو یونیفورم هم په تن وي، وسلې هم په لاس کې وي، خو په عام ښار کې د تلاشي په پلمه یې له جیبونو پیسې وباسي او ترې تیښته کوي. دا خبرې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو شمېر ځایي اوسیدونکي کوي. خلق وای دغه چاري اوس اندیشمن کړي او په خبره چې د پولیسو یونیفورم څخه دغه ډول ناوړه ګټه اخستنه به د پولیسو او عامو خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړي. صدیق الله هم یو له هغو دی چې له جیبونو یو شمېر وسلوالو غلو چې د پولیسو یونیفورم یې هم پتن وو د تلاشۍ په پلمه 2,500 پاکستانی کالداري ایستلي.
پیسې په جیبو کې هغه خبره وکړلې ته د کړل دا چې ما د پیسې دې بیرته واچو، خو د په لاس کې دغه کول په جیبو جو بلا چخ کاغه د جوبه سره وکړلې بالا پس دغه مخ پر کوڅه باندې راټو کړل مجه بالا پر شول یو نشورېږي.
یوازې صدیق الله نه دی بلکې رحیم الله له ده هم بتر کړي او په عام شار کې ترې ټولش منی وړېده. رحیم الله وایي له ده څخه یو بایپور موټر چې تازه یې نه وي په 100,000 پاکستانی کالداري رانیولی وو او څه باندې 100,000 پاکستانی کالداري ترې وړي او سره د دکان له سامانه.
د څلور بجې شاوخوا ټیمو د ګازو د شرکت سره د کندهار د دروازې په دیخوا څلور کسه پولیس په سپین پولډر کې سپاره و تورې اندارې وې. زموږ د موټر و مخته یې موټر ودرولی، موږ یې د موټر راکښته کړلو، خپل په پولډر کې کښېنولو، سترګې راوتړلې. زموږ موټر ته دوی وختل، زموږ موټر د باره ډکو، نو بیا مو په جیو کې تقریبا 1,15,000 کالدار وې، 2,000 افغانۍ وې. دا یې هم د صدري سره سره وکښلې او موټر یې مراسه بوتللې.
دا په داسې حال کې دی چې یوازې دغه د ترینکوټ ښار دی چې خلک خپل سر او مال پکښې کې خوندي احساسوي، خو دا ښار هم ورته بلاسو. صدیق الله او رحیم الله بیا هغه کسان چې دوی لټکړي پولیس یادوي، خو د اورزګان امنیتي مسولین بیا دا ردوي چې ګڼې دا دی پولیس وي. خو هغه وایي چې دا غله دي او په خبره چې دا یوازې په اروزګان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه ډول کسان شتون لري. د امنی قمانداني د لومړي امنیتي حوزې امیر د علاقه ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د دې تروس پورته خبره ده چې دغه کسانو مخنیوی وکړي، خو وایي چې خپلې هڅې به وکړي.
د نظامي لباس څخه استفاده کیږي، دا خو موږ ته ټولو ته معلومه ده. د نظامي لباس دښمنان په لاس کې لري، حتی ټانګې لري، د اردو د لري، د پولیسو د لري، نو یو نفر په بخي په سادګۍ لاس ته ورځي. دا چې دښمن استفاده کوي د دغسې لباسو څخه، نو د هغو مخنیوی موږ خپل کوشش کوو او څه مشکلات لري دا یوازې په دې ولایت کې نه دي، په ټولو ځایو ته کابل کې دا مشکلات شته.
دا یادونه ورده چې نه یوازې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې خلک د پولیسو په جامو کې لوټیږي او شکول کیږي، بلکې ترور کیږي هم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
پر راپور کې مو واوریدل چې د اروزګان ولایت ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې د پولیسو په جامو کې غلاوې او شکونې په دې وروستیو کې زیاتې سوې دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي هم دغه ستونزه تاییدوي. ملګری ملتونو د ټوله نړۍ د جګړو او طبي آفاتو له ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د 22.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګری ملتونو په وړاندیز کې تر ټولو زیاته چنده د سوریې او بیا د یمن لپاره غوښتل شوې، خو افغانستان او ځینې نور هیوادونه د اړو خلکو د شمیر لپاره وروسته راځي. بلخو د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر مسؤلان وایي چې په شمال زون کې د ناامنۍ له کبله د کورنیو بې ځایه سو شمیر څه باندې 8% کم شوی دی. د دغه دفتر یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي چې لا هم په نهو شمالي ولایتونو کې 110,000 کسان نسی کولی د ناامنۍ له کبله خپلو اصلي سیمو ته ستنسي. د موضوع تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې د ناامنیو له امله د کورنیو بې ځایه شویو شمیر څه باندې 8% کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر مطبوعاتي مسؤول فلیپ کارپ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجموعي ډول په روان کال کې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې 110,000 کورني بې ځایه شوي کسان موجود دي. دی وایي چې دا کسان په محلي سطحه د موجوده شخړو او سیمه کې د ناامنیو د تداوم له امله له خپلو اصلي سیمو څخه نور ولایت تنوتا بيځه شوی دي. خغلی فلیپ کارپ وایي چې د شمال او شمال ختی زونو په سطحه تر ټولو ډیر شمیر بيځه شوی کسان کندوز ولایت ته مربوط کیږي. کندوز له هغه ولایتونو څخه دی چې د نامنۍ له امله پکې ډیر کورنی بيځه شوی کسان د شمال په سطحه موجود دي او د هیواد په سطحه یې هم دویم مقام خپل کړی. اوس مهال په کندوز ولایت کې 3,000 بيځه شوی کسان موجود دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د معلوماتو پر بنسټ چې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې موجوده کورنی بې ځایه شوي کسان د هیواد په سطحه د ناامنۍ له امله د بې ځایه شویو کسانو یو په درېیمه برخه وګړي برابروي. د یاد دفتر مطبوعاتي مسؤول فلیپ کارپ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په سطحه تر ټولو ډیر کورنی بې ځایه شوي کسان چې د ناامنۍ له امله یې اصلي سیمې پرېښودلې دي ننګرهار ولایت ته مربوط کیږي چې شمېر یې 6,500 کسانو ته رسیږي. فلیپ زیاته کړه چې په دویمه سطحه کندوز تر ټولو ډیر بې ځایه شوي کسان لري او په شمال زون کې بغلان د 22,000 بې ځایه شویو او فاریاب د 15,000 بې ځایه شویو په درلودلو سره په ترتیب دریم او څلورم ځای لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اندېښنه ښایي چې د ناامنۍ له امله د کورنیو بې ځایه شویو کسانو ماشومان ښوونځیو او تعلیم ته لاسرسی نه لري. دوی له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او همدارنګه تر نازکو خیمو لاندې د ساړه ژمي شپې او ورځې په ډیر بد وضعیت کې سبا کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر چارواکي وایي چې د ناامنۍ له امله کورني بې ځایه شوي کسان په اختیاري ډول کولی شي چې خپلو اصلي سیمو ته او استوګنځایونو ته ستانه شي. خو د یاد بنسټ ویان زیاتوي چې اوس مهال په اکثره شمالي ولایتونو کې ناامنۍ خوره ده او د محلي شخړو او جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د خطر نشي قبلولی چې خپلو سیمو ته ستانه شي. فلیپ کارپ سره له دې چې وایي په شمال او شمال ختیځ زونونو کې 110,000 بې ځایه شوي کسان موجود دي، خو وایي چې د ناامنۍ له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر نسبت تیر کال ته کم شوی دی. هغه وویل په دې معنا چې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې تیر کال 2,80,000 بې ځایه شوي کسان موجود ول، خو د روان کال په سطحه دا کچه 110,000 کسانو ته رسیدلې ده چې له 2,000 څخه زیات پکې کموالی راغلی. په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې په شمال زون کې د ناامنۍ له امله د بې ځایه شویو کسانو په شمېر کې څه باندې 8% کموالی راغلی چې تېره اونۍ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر په شمال او شمال ختیځ زونونو کې 2,500 بې ځایه شویو کورنیو ته د ژمنیو مرستو توزیع پیل کړه.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کندهار بازګر او بغلورون کې وایي سشکل د دهلی له بند څخه تر لاسه کیدونکو اوبه تر بل هر وخت وچې سوي چې له کبله د انارو حاصلات کم سوي. د بازګرانو په خبره ډیر کم شمیر بغلورونکو د انارو د ونو د اوبه کولو لپاره له برمو استفاده وکړه. صادق رښتینی نور حال راکوي.
سشکل چې د کندهار د دهلی د بند تر لاسه کیدونکو اوبه تر خپل وخت مخکې وچې سوي، کم شمیر بغلورونکو د انارو د درختو د اوبه کولو لپاره له برمو څخه استفاده وکړه. خو یو شمیر نور بغلورونکو وایي چې د ماشین د تیلو مصارف د دوی د وس خبره نه ده. له دې امله سږکال په کندهار کې د انارو حاصلات د اوبو د کمښت له امله کم او د ترلاسه کیدونکو انارو ډیره برخه چاودیدلې دي. بغلورونکو زیاتوي که حکومت د دهلی د بند اوبه د منی په موسم کې یو میاشت نورې هم ورکړي وای نو حاصلاتو به یې ښه مارکیټ درلودلی وای. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي شهزاده ماما او سدوزی داسې وایي:
اوبه په مطلقه توګه داسې بیا وخت یې پر موږ وچ کړلې چې زموږ سره ډېره جفا اول دولت کړې ده. دولت په دې کړې ده چې زموږ انار د میزان په میاشت کې په مطلقه توګه اوبه غواړي. دوی په پسرلي او په دوبي د اوبو سره ډېره بې پروايي کوي. اوبه خلاص کې، تریاک په پاخه کې، غنم په پاخه کې، انګور پاخه شي، زموږ د انارو وخت راشي او اوبه خلاص شي. د انارو وخت اوبه وشي اخر معنا ټول ورسته سو یا وچاودل د تنج څخه.
دا اوبه پر موږ باندې هغه د موږ د اصلو وخت وو، پر موږ باندې وچ کړل. اچ وچ سوله نو خو یاد د زور د لار یاد بلې لار یاد بلې لار د ری لار چې به را باندې وچ کړل. نو زموږ دغه وصول دی، هغه وصول مو بلاړي پر نیمه باندې سوداګر سوداګر پښک ټکوټ کورس وو، بغواله بغواله ټکوټ کورس.
د کندهار د سوداګری خونی مشر نس الله ظهیر هم سشکال د انارو د حاصلاتو د کموالي لامل د اوبو نشټوالی بولی. د شاغلی ظهیر په وینا د انارو په دوهم ګل کې اوبه کمیسبه او لامل داسو چې انار وچاب دي.
ولې بدبختانه چې زموږ انار ته یو مشکل پیښ شو چې اوبه وختي وچسولې، نو انار اول ګل ډیر نو نیولې، په دوهم ګل کې وای د اوبو کمی چرالی ډیر چاو دی وخت. نو په دې لحاظ باندې اوس نو نه هندوستان ته، نه دوبۍ ته، نه جرمنی ته بل هېواد ته نه دي تللي.
د ارغنداب او نورو ولسوالیو د اوبو د نشتوالي ستونزه د دهلی په بند پورې تړلې. دا بند اوس په کافي اندازه اوبه نسي ذخیره کولای. د دهلی بند 500 متر ارتفاع لري، خو دا مهال دغه بند 45% یعنی 2.5 متر له رسوباتو ډک شوی. د کندهار بزګر د کلونو راهیسې د دې بند جوړېدو ته سترګې په لار دي.
وسم حدیث پردیس د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بیلابیل موضوعاتو په اړه مطالب خبره کړي. د سرخط ورسپانې د وکیلانو داړه نور لزغمه وتلې. تر عنوان لاندې په سر مقاله کې ویلي چې د پارلمان لسګونه وکیلان کندهار ته تللي، نه خپله پوهیږي چې هلته د څه لپاره تللي، او نه خلک پوهیږي چې وکیلانو د حکومت نور سیاسي مخالفین څه پلان لري. د سر مقاله لیکونکي په خبره کندهار ته تللي ښاغلي هر یو بیل بیل درد لري. د یو هغه پیسې او شتمنی کنګل شوی، د بل څوکې له لاسه وتلې، او یو تعداد نور د پردیو هیوادونو د فرمایش بار په اوږه اخیسته. د هیواد دولتي ورسپانې بیا خپل سرمقاله د اذربایجان په ناسته کې تر سره شوی بحثونو ته ځانګړې کړې. ورسپانه وړاندې لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې د حکومت لاسته راوړنې او افغانستان ته د متوجه ګواښونو په اړه په وضاحت خبرې وکړې. د سرمقاله لیکونکي په خبره ښاغلي غنی د داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو ته لوی ګواښ دی د ځپلو لپاره له ګډون کوونکو هیوادونو د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه. او د ویسا خپلواک ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونو ته اشاره کړې. ویسا د امریکا په خپلو ژمنو کې څومره جدي ده تر عنوان لاندې په سر مقاله کې خلی چې جنرال جان نیکلسن ویلي چې پاکستان ته تر اوسه زموږ راښکلو کرخو نتیجه نه ده ورکړې، خو دا ځل امریکا غواړي پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي. ورسپانه وړاندې لیکي چې اوس دلته دوه پوښتنې رامنځته کیږي چې آیا امریکا د پاکستان پر وړاندې کمزوره شوې، او که پاکستان د امریکا پر وړاندې ډیر ځواکمن شوی. د سرمقال لیکونکي په خبره حقیقت دا دی چې دا یو هم نه دی شوی. نه امریکا د پاکستان پر وړاندې کمزوره شوې او نه پاکستان ډیر ځواکمن شوی، بلکې سم ځواب یې دا دی چې امریکا تر اوسه پاکستان ته هیڅ کرخه نه ده راښکلې.
د اروپا د فضائي تحقیقاتو اداره یو پرمختللې سپوږمکۍ جوړوي. په دې اړه نور لیسمت څاروان ناورو.
د اروپا د فضائي تحقیقاتو اداره د یوې داسې سپوږمکۍ د جوړولو په لټه کې ده چې له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي او په اونیو له یوه ځانګړي ځای څخه بې له دې چې خپل موقعیت بدل کړي زموږ د مځکې څارنه وکړي. دا سپوږمکۍ به چې له موجودو سپوږمکیو سره توپیر لري له مځکې زیاته لوړېدای شي او کیدای شي چې د سپوږمکیو او بې پیلوټ الوتکو ترمنځ د پل کار ورکړي. د اروپا فضائي اداره غواړي بې له دې چې د مځکې له اتموسفیر څخه یې سپوږمکۍ ووزي له زیاتې ارتفاع څخه مځکه وڅاري. د دوی په وینا دا سپوږمکۍ کیدای شي له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې نورې سپوږمکۍ عموما له مځکې 40 کیلومتره لوړې وي او مسافري الوتکې تر 10 کیلومتره نه لوړې شي. څرنګه چې په 1500 کیلومتره کې باد نشته نو دا سپوږمکۍ په میاشتو په یوه ځای کې پاتې کېدای شي. د اروپا فضائي اداره د دې لپاره چې دا پلان عملي کړي نورو څیړنو او کارونو ته اړتیا لري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا خبرونه ترې وی بجې پورې دوام کوي چې د زهرو کاروان 19 پروګرام یې دویمه نیمایي جوړوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انورو.
په کندهار ولایت کې نن د دویمې ورځې لپاره د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان په یو غونډه کې راټول شوي دي او وایي په دې غور کوي چې د وسنیو ستونزو نه د وتلو لارې پیدا کړي. بلخوا افغان ولسمشر پرون په آذربایجان کې وو او دغلته یې د آذربایجاني چارواکو سره د همکارۍ 15 موافقې لاسلیک کړې دي. دا موافقې د آذربایجان په مرکز باکو کې د افغانستان او آذربایجان د ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو د مالی او بهرنیو چارو وزیرانو لاسلیک کړې. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بیا د شانګهای د همکارۍ د سازمان لغړو هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت مخالف وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. د امریکا متحده ایالاتونو د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د کرنې پروزنیز انسټیټیوټ د پاکستاني طالبانو حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په لرې پراته وایي حالت کې د اټومي حملې د خبرداري سیستم زنګونه وازمویل. دا وروسته تر هغې چې شمالي کوریا وړمه ورځ د لرې واټن ویشتونکې یو بل توغندې وازمویل. او ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړو هیوادونو وغوښتل چې په راروان 2013 کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 2.5 میلیارد ډالر برابر کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوریدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای شئ چې آدرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. په ابو ظبی کې د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د کرکټ څلور ورځنی مسابقه روانه ده. امارات له افغانستان څخه د دې مسابقې د ګټلو لپاره په دریو وکټو 1200 منډو ته اړتیا لري. اوس د ډوډۍ وخت دی. څو شیبې وروسته به د مسابقه بیا پیل شي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي چې د نشه یي موادو د کارونې خرڅلاو او کاروبار پر زیانونو پکې خبرې سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چی روغ او جوړ بیاست. زاود نافع همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشه د ورستیو سرګندونو په اړه راپور لرو. د دې بنسټ مشر جان سوبکو وایي چې تر څو د طالبانو مالی سرچینې وچ سوي نه وي د هغوی پر وړاندې جګړه نشي ګټل کېدای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې روقیه علیزه وړاندې کوي.
د ملي اردو د کمانډو ځواکونو د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د نشي موادو پر کارخانو د عملیاتو په نتیجه کې تر 2000 کیلوګرام زیات نشي مواد نیولې دي. د هلمند والی حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان او بهرني ځواکونو د دیشو، باغران، موسی کلا او خانشین په ولسوالیو کې د خپلو ګډو عملیاتو په لړ کې په موسی کلا کې 1500 کیلوګرامه د تریاکو محلول، 300 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس او 150 کیلوګرامه تریاک نیولې دي.
مونږ ځنګړي عملیات لرل په مساقله کې چې د مونږ قوتونو 8.12 ټنه مواد مخدر لمنځه ویوړل ته چې په دغه کې په لسګونو ټنه مواد مخدر لمنځه لاړ دي. په دې کې تقریبا په لسګونو مخالفین لمنځه لاړ دي او همدارنګه د ماینونو ډیپوګانې او نور لمنځه لاړ دي.
افغان ځواکونو په موساکلا کې د نشي موادو د تولید له کارخانو څخه 308 کیلوګرام د امونیم نایټریټ په نوم کیمیاوي مواد هم نیولې دي. له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې اتلي او قضایي مرکز د عقرب په میاشت کې د شپږ د شپې خلمرني څېړنې بشپړې کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د سه‌شنبه په ورځ آزادې رادیو ته وویل چې دوی ته د عقرب په میاشت کې د امنیتي ادارو له لورې د نشي موادو د قاچاق په تور 150 کسان معرفي شوي ول چې په هغو کې 2 تنه دولتي کارکونکي 15 خزي او یو ایرانی شامل وو.
تجیجان مای عقرب به طور جمعی
در عقرب پا میاش که لنشهی مواد و سر در مبارزی عدلی و قضایی مرکز تا پا مجموع که در شپوک در سوپیخ و پتره و یو 50 نیول سیوی تورن کسان معرفی سیوی ول چی پا مستقیم توگه تر 2 کیلوگرام و لزیات و نشهی مواد و سر نیول سیوی ول. هم در از در عقرب پا میاش که در دی مرکز ابتدایی محکمه اتش پیت کسان لشپاک میاش تو چخطر شل و کلون و پوری پا بند محکوم کردی.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس د عقرب په میاشت کې د دې مرکز ابتدایي محکمې شپېته قضیې، استیناف محکمې 20 قضیې او د ستر محکمې د امنیت عامه دیوان 24 قضیې څېړلې او تورن کسان یې محکوم کړي دي. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې د ملي امنیت ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر کې یو تن هغه مهال نیولی چې د نشي موادو او یا کپسولونه هندوستان ته قاچاق کول. د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دا سړی چې غوښتل یې په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي کپسولونه د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي نیولی دی.
رقیه علیزی و چی د نشی مواد به برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جان سوبکو د ورستۍ سرګندونو په اړه یو راپور لرو.
You're never going to win the war.
تر هغه به د طالبانو پر وړاندې جګړه و نه غټل شي چې مالی سرچینې لمن زولاړې نشي.
په روزګان ولایت کې بیا بسګورو د کوکنارو په کښت لاس پوري کړی دی.
مجبور یې چې پر وروره چې مجبور نه سن بیا دا کار نکو. موږ پوهیږو چې دا اسلام تم تاوان رسي نور مملکتو ته هم رسي.
د شیشې یا کریستال د زیانونو په اړه له ډاکټر نجیب الله شنواری سره مرکه لرو.
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پیچکاری او کولو لري دی. هغه کسان چې د دې لري استفاده کوي په سږو کې الویلا یا غوړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دی هغه زیاتې تنبې کږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبې نشي اخیستی.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم اوریدلی سي.
سړیا دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو پرته د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل امکان نه لري. جان سوبکو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو د وروستیو نظامي عملیاتو هرکلی کړی او دا یو مهم ګام بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې 2 اونۍ راهیسې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې لسګونه ټن مخدره مواد له منځه تللي دي. په دې اړه عبادالله هنرزی راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو له منځه وړلو باندې ټینګار کړی دی. ښاغلی سوبکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل هغه وخت امکان لري چې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو ستره مالي سرچینه یعنې مخدره مواد له منځه لاړ شي.
تر هغه به د طالبانو پر وړاندې جګړه و نه ګټل شي چې مالی سرچینې له منځه ولاړې نشي. جنرال نیکلسن په ډاګه ویل چې مخدره مواد د طالبانو 15% اوایت تشکیلوي. نو زموږ نظر دا دی چې که غواړی د طالبانو پر وړاندې بریالي شي، باید د مخدره موادو پر وړاندې اقدام وکړي.
خغلی سوبکو په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له نږدې دوه اونیو راهیسې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو ستر مرکزونه چې د وسلوالو طالبانو د تمویل سترې سرچینې بلل کېږي، د افغان او امریکایي ځواکونو تر هوایي حملو لاندې راغلي دي. د افغان چارواکو په خبره په دې حملو کې سلګونه ټونه مخدره مواد له منځه تللي او د هیروینو د تولید څو سترې کارخانې هم ویجاړې شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل اصلي سرچینې بللي او ټینګار کړی چې دغه ډله د مخدره موادو له لارې ډیر عواید ترلاسه کوي. خغلی نیکولسن ویلي چې د افغانستان مخدره مواد په کال کې 15 میلیارد امریکایي ډالر عواید لري چې 200 میلیونه ډالر یې د وسلوالو طالبانو د مشرانو جیبونه ته ځي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ نظامي عملیات اوس هم دوام لري.
موږ د کجکي په ولسوالۍ، د موساقلا، واشیر او د شو ولسوالۍ کې د مواد مخدر همدارنګه د طالبانو مراکز په نخښه کړل او له منځه مو وړل، چې په دغه کې په لسګونو ټنه مواد مخدر له منځه لاړ دي. دغه دوه شپې مخکې موږ ځانګړي عملیات لرل موساقلا کې چې د موږ قوتونو 8.2 ټنه مواد مخدر له منځه وړل.
هاخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې پر هممهاله مبارزې ټینګار کوي. سیاسی کارپوه او په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې مخدره مواد د افغانستان له روانې جګړې سره مستقیمه اړیکه لري، ځکه نو د جګړې د ختمېدو لپاره باید د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وشي. خغلی همدم که څه هم د مخدره موادو پر ضد روان عملیات ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هغو بزګرو ته هم د کوکنارو د کښت بدیل ورکړي چې له مجبورۍ کوکنار کري.
عباد الله هنانزی وچی د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جان سوبکو د وروستیو سرګندونو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د روزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ او لسوالیو کې بیا بزګرو د کوکنار په کښت لاس پورې کړی، خو دولت لاس تر زنه ورته ناست دی. بزګران وایي چې دولت د بدیل کښت اسانتیا نه ده ورته برابره کړې، دوی مجبور دي چې تاریک وکړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایتي اداره وایي چې سږ کال به بزګرو ته نه د کوکنارو د کښت اجازه ورکړي او نه به یې هم بدیل ورکړل سي. په دې اړه نور حال له روزګان ولایت څخه د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا کروندګر د ولایت مقام ودانی ته په 200 متری کې د کوکنارو په کرکیله بوخدي او غواړي چې سشکال په خپل ځمکه کوکنارو وکړي. که څه هم افغان دولت په واري واري له نړیوالو شریکانو سره ژمنې کړي او په ملیونونو افغانۍ مصرف کړي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کرکیله سپر کوي، خو سشکال د افغانستان په جنوب کې یو ځل بیا او په تیر بیا په اورزګان کې په زیاته پیمانه کوکنار کرل شوی او یا هم کرل کیږي. بسم الله، د ترنکوټ شار ولایت مقام ودانی ته په 200 متری کې د چرمګر په سیمه کې د نورو کلونو په څیر سش کال بیا هم په خپل ځمکه په ډاډه زړه کوکنار کری، ځکه د ولایت مقام ودانی ته په 100 متری کې هم هر کال د کوکنارو کرکیله کیږي او حاصل ترې اخیسته کیږي. دی وایي خپله هم په دې باندې پوهیږي چې کوکنار د ټولنې په زیان دی، خو وایي کاروبار نشته او کوکنار له مجبوری څخه کری. د ده په خبره چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او اوس غواړي له همدې لارې لاید زیات کړي او لسره بیرته خپل نوې کور پرې ورغوي او د خپل بچانو لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړي.
غنوم خو نه راته کوي، نو مجبور یم چې تاریخ په وترو فلم زه کدا غو څنګه شپږ ګيري بزای دي. دا یو لږ بغنوم کو کوم واس پر رسید غنوم خو به خید دام زه کاول کینه ولې دوبونی ستیدا دلته می دا دي دا کښ تو دا شان کرم په خاطر دغه چې 3 لک 4 لک زه د خلکو پوره وړم چې دغه شی نه دغه پور زه په هیڅ نسم ادا کولی. دولت خو لاکه ماته 10 روپۍ راکړي چې دا واخه پور پیدا کړه.
بسم الله، دغه راز هم پر دولت نیوکه وکړه چې ورته تر اوسه بدیل کښ نه دی موندلی. د ده په خبره چې اوبه په پیسو باندې دي او کله چې هم په خپل ځمکه غنم وکړي نو یو من غنم ورته په 800 کالداري تمامېږي، نو ځکه کوکنار کری.
د دولت سموږ هیڅ نه غواړو انډیواله. دولت که زموږ سره کولی په دا 15 کاله کې به شی کړی وای، نو موږ دغه څه کوله خو وختي به ملا منه دي وای چې موږ یې نه کړو. مجبور یې څه کړو وروره چې مجبور نسو نو بیا دا کار نکو موږ پویږو چې دا اسلام ته تاوان رسی نور مملکتو ته هم رسی.
بسم الله د همجی سیمې یو مثال دی ځکه دلته سلګونه نور کروندګر هم د کوکنارو په کرکیل بوخږي. خدا چې دولت تر دا مهاله په دې برخه کې څه کړي دا پښتنې د اورزګان د والی د مرستیال عبدالواحد پټان څخه وکړه. هغه ازادي راډیو ته وویل
د کوکنارو په اړه باندې د اقین کوم تصمیم لري او هغه کشت غواړي چې وی کی مونږه تبلیغاتي کمپاین ورته شروع کړی دی. یو بل هغه صحیح کی چې دولت او د مخالفینو ترمنځ حایل نقطې دي کله چې خط وړاندې کیږي دفاعي امنیتي خط کب چرته پیدا شي چې په امنیتي ساحه کې د کوکنارو کری بدیل مدیل نشته دی هیڅ یو روپیم څوک چاته نه ورکوي دا مطلق امر دی ورته چپکیږي. به
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د اورزګان ولایتي ادارې ژمنه کړې وه چې دغلته به د کوکنارو کرکیله له منځه وړي خو د ولایت مقام ودانې ته په لس مترې کې کروندګرو له کوکنارو حاصل واخیسته. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سږ کال راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کرکیله 3.5 سلنه او د تاریاکو تولید 8 سلنه زیات شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. شیشه یا کریستال یو ډول نشي مواد چې د نورو نشي موادو په پرتله خطرونه خورا ډیر دي. دا ډول نشه د انسان عصبي سیستم خرابوي او ان دا چې خبره تر لیونتوب پورې رسیږي. دا چې شیشه څنګه کارول کیږي له نورو نشي موادو سره څه توپیر لري او امیدوارو میندو ته څه زیان رسوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر نجیب الله شنواری سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شیشه له څه ډول موادو څخه جوړه شوې ده.
شیشه په بعض اصطلاحانو کې ورته کریستال یا کراک پله د مواد مخدر طبقه بندۍ کې د تنبیه کوونکو موادو جملې څخه ده. شیشه د هم په نامه یا د اپیدرین په نامه باندې یو ګیا څخه استخراج شوې ده او بیا نور کیمیاوي مواد ورسره یو ځای شوي دي او دغه شیشه یې منځ ته راوړلې ده چې علمي نوم یې میتامفیتامین دی.
که دا راته ووایې چې دغه شیشه په کومو طریقو سره کارول کی؟
د خوړل د لیارې هم استفاده تر کېږي، د پچکاری د لیارې هم استعمالېږي، د کپسول په شکل باندې بعضي دواخانو کې دا موجود دي د دې نه استفاده کېږي. د پودر په شکل باندې چې دی دا په دوه طریقو باندې استفاده کېږي، یو پوزه کې ولکېږي او د هغې د لارې استفاده کېږي او همدا پودر شکل چې دی بیا په نورو الکولي مشروباتو کې یا مثال نورو موادو کې حل کېږي او د خولې لیارې دغه کېږي. په دوهانی ډول باندې یو ساده کاغذ باندې دغه ماده ایښودل کېږي او بیا د هغې مواد دود کېږي. دغه ماده چې دا بعض خلک د پچکاری د لارې د پچکاری ساده اوبو سره یا مثلا د اویل پچکاری سره دا یو ځای کېږي د رګ د لارې دا استعمالېږي.
که دغه د هر یو په استعمال پر تاثیراتو باندې هم وغږیږو
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پچکاری او دود کولو د لارې دی. هغه کسان چې د دې لارې استفاده کوي په سږو کې الویلا یا غوړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دي هغه زیاتې تنبیه کېږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبیه نشي اخیستی په ځای پاتې کېږي. هغه مخرش مواد چې تنفسي سیستم په خپل دفاعي سیستم کې باید د منځه ویسي ځای په ځای پاتې کېږي. یو نواقص دا دی چې تنفسي مشکلات ډېر زیات منځته راوړي. د سږو کینسر زیاتره منځته راځي. هغه کسان چې دا د زغ د لیار استعمالي کېدای شي چې نور مرضونه هم د دې سره یو ځای مثلا زړې تور زړې او سپین زړې دا کېدای شي چې انتقال کا ځکه دا خلک تمرکز نه لري چې حفظ الصحه مراد کا او سی پچکارو نه استفاده وکړي. کله کله د زړو پچکارو نه استفاده کا په مشترکه استفاده کا نو دا هم د نور مرضونو سبب کېږي. بل دا زغ د لیارې راسن زګرو بیا دماغ ته زی او د دماغ د زیاتې بیداری یا تمدې کې دوسه سبب هم کږي اغه نارمل پیغامونه چې یو دماغي خوځینه بل دماغي خوځینه تلار شي اغه غیر منظم کږي او تمرکز نشي کړی چې څه وکړم او څه ونه کړم. همدارنګه د خلی لارې چې وخړل شي په کپسول شکل باندې دا په تدریج ډول باندې جذبهږي. موږ او تاسو په کلمو کې ویلیا په نامه یو رقم ماده لرو چې اغاز موږ او تاسو مفید مواد په جذب کې ډیر رول لري. د جذب پروسه په کلمو کې د منځ وړي د معدې تیزابیت زیاتوي. دا پودر شکل چې پوز لري خو بعض خلک استفاده کوي دا هم راسن هغه دماغي مجرا د پوز چې دا هغه هم فلټر حیثیت لري د پوز ویختان لري په پوز داخل کې چې هغه وظیفه دا ده چې نه پریدي چې اجنبي مواد داخل ته لاړ شي. نو د دې موادو سره د دې بیداری تنبیه ډیره زیاته منسره ځي. نو هغه نارمل تنبیه چې په اجنبي موادو په مقابل کې د لرل دا هم د لاس ورکې نو د سردردي سبب ډیر زیات کوي.
د هیروینو د تریاکو د چارسو د دغه نشو سره د دې د نشې توپیر په څه کې ده؟
فرق دا ده چې تریاک آرام تیار اوړي او دا بیداری منسره اوړي. دواړه یو کازه به خوشحالي منسره اوړي. کله چې هیروین استفاده شي نو هغه آرامګي کوم درد لري هم د منځځي بے خوبی لري هغه هم د منځځي او آرام پروت یو شي په کیسه کې نه یو ګوښه نشین کوي. ولی د شیشې د استعمال سره هغه بیدار وي.
څوک چې شیشه باندې معتاد وي موږ څنګه وپوهیږو چې دغه کس په شیشه باندې معتاد؟
یو د ټولو نه دا ده چې دغه مریضان نشي کړی چې خپل تمرکز وساتي. دغه خلک چې دي په خپلو روزانه کارونو کې پاتې راځي زیاتره وزن د لاسه ورکوي. پوستکی غونجېږي ځکه اشتیا د منځه ځي. کله چې اشتیا د منځه لاړه نشي کړی چې ضروري مواد واخلي. دا خلک ناکراره غوندې معلومهږي او دا خلک غیر منظم حرکات کا
کې لیک پر دغه لنډمهاله جانونو باندې بحث وکړي. ورسته به بیا د دې اوږدمهاله جانونو ته ورسو.
یو عمده ضرر دا ده چې ذهني مشکلات منځ ته راوړي په لنډ وخت استعمال شي که په اوږد وخت باندې استعمال شي. خصوصا په هغه وخت دغه مشکلات منځ ته راوړي چې کله دې د اعتیاد درجې ته ورسیږي یا اجباري مرحلې ته ورسیږي چې بدون د دې موادو د استفادې نه دانش کړی چې خپل ژوند مخکې ویسي. کېدای شي چې داسې مهم سندونه د دې خلکو نه خلق واخلي په دې موادو د استفادې سره چې مثلا د کور سند دی ځکه دا خوشاله یو هر څوک ورته یو بااعتماد کار کوي.
په اوږدمهاله کې که دغه سړی ډیر کلونه له شیشې څخه استفاده وکړي نو د کومو مشکلاتو سره به دی مخ؟
کله چې میتامفیتامین یا شیشه په اوږد مهال باندې د دې نه استفاده وشي شیزوپرینا یا هجانات ته رسېږي. دا لیونتوب یا سایکوسیس ته دا مرحله رسېږي. بیرته د دې جوړېدل ناممکن دي. د قضاوت او د فکر او د احساس او دا ټول مرکزونه چې په دماغ کې بیلې وظیفې سرته رسوي دا ټول د منځ ځي او انسان یو طلابن یو لیونتوب ته رسېږي.
اغه امیدوار مېرمنې چې له شیشې څخه استفاده کوي پر غو باندې به د دې نشي اغیزې څوي
کېدای شي چې د ماشوم د زیان سبب شي. او بل دا ده چې اغه خزه چې باردار دي امیدوار دي اغه نسبت نور خزو ته د غذایی موادو ته زیات ضرورت لري. نو کله چې دا استفاده کا یو خاصیت د دې داده چې اشتیا د منځوړي نشي کړی چې د ضروري غذایی مواد دا واخلي. چې کله وانه خستل شو نو ماشوم ته د پلاسنټا د لري چې غذایی مواد رسېږي هغه سم نه رسېږي او ماشوم هم سي تغذیه منځ ته راځي.
د شیشې د زیانونو په اړه مو د ډاکټر نجیب الله شنواری مرکه اوریده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر نږدې سو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه دا سیده چې سلیم یو ګړندې موټر دربست کرای کوي او خپل کورنۍ سره یو ځای له کابل څخه جلال آباد ته روانيږي. خو په لار کې ټول کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د پیښې لڅ دی دا به په یو ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاد جان؟ تر جلال آباد پورته پچوزی
دربسته زی؟
هو دربسته زو.
بس زر روانه راکا کنه.
خ سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چیز موږ په خوخه بځی.
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه؟
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوسه باداره، بس داسی او بوله لکه دا موټر چې تر جلال آباد بوري بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، خزی روخې زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کینی، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو.
هلته زه کینم اخوا.
ځای په ځای شوې په خیر؟
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادره تا دې اولادونه دي؟
و اولادونه مې دي.
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته مې ورور اوسیږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روانیم.
خاخا اوس پوه شوم.
استاد څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې.
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو یې نه درکوم. ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلول خو ډېر خطر لري. که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی، زه دا لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي منګای هره ورځ نه ماتیږي، په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به موږ.
یاره که رښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر ویسي.
ښه، ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیا، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ ځه توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم.
دا دی راغلم باداره، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
وسړیا، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې، لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره، دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لرې؟
وره او سړی مخ کې دی هم زما سور را خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټۍ ووه، اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټۍ دې ووه؟
هو سګرټۍ مې ووه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل. موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
وسړی یاد ته وایې چې څومره موټر تیز چلایې.
هو استاده، دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه، نه مرې.
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایې موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي وروره، دا لس کاله زه همداسې موټر چلاوم، پرېږده چې خپله ډېرې وري وکړو. په غلط کراز می خفم شا نه وخت کیږي داش نه دیدن تزما نه وخت کیږي داش نه
وسړی ا ته په کولی د پرتیس چلی موټر
و خلکو هلا راشه چې موټر څه بشو هلا
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده تو ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدایا ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.